شان را در این زمینه سریع‌تر ساخته و هرچه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د ډونالډ ټرمپ په راتګ سره به د افغانستان او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی څپرکی پرانستل شي. آیا همدا سده؟ په همدې اړه درته راپور لرو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ایزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوی. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بنده شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې له نشئی موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2,800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ښاغلی مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگتن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړي. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه سې نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه سې چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه په بکنې سره ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې همشته آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د ساعت په سر کې درته وویل د دې پروګرام ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر فرهنګي، هنري او ادبي مسلو راڅرخي، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپورت راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ترامپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگتن او کابل ترمنځ په اړیکو کې خوالی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو یا همداسې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورت.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه او په هغې کې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 19مه طالبانو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه د واکې د توافقنامه د ډونالد ترامپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ترامپ نشته میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړ.
فور 18 مانس وی هاد نو بډي کیل.
د یو د 300 په ترڅ کې سمش هیڅوک نه وشل شو. موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وپریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي. خو دوی ونه کړل. دا تړون زموږ له لوري لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړي وای. د ولسمشر ترامپ د ډیجیټل جمهوریت ریاست په ترڅ کې د دوی د تړون برخلیک څرګند نه دی. خو یو شمېر افغان سیاسيون تمه لري چې دا ځل د واشنگتن او نور نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ټلې شکرې بارکزي اساسي راډیو ته وویل
کوم هغه صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن لخوا څخه تکمیل شو. څنګه د دوه پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنم دغه ده چې بین ملي ټولنه دې په خپل هغه بین ملي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دې پیل کړل او تاسو فر افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول بیرته د همدغي ناورین د منځوډول لپاره حل ځای وکي. زموږ غوښتنم دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو خلاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنی تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6مې وروسته چې ډونالد ترامپ د امریکا د 28مه ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و موریدل چې د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ترامپ په نوی واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوی ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوی حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
ډیری افغانان د امریکا لنوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیالی من فکتیا څخه زما نظر خدا ده چې د افغانستان حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه څنګه هم د اړیکو لاري د جورجاړي حل غواړي.
کچیر ډرام پاچا سي د طالبانو حکومت به په سقوط کې.
تون ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود را در افغانستان
پتی روشلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. مون شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د خزو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، خزي لزده کړو به برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبري وکړي، ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نه شي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
کتم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپلې مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي کریچه د خوانځي دروازې دنجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب او دانشګورا باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل د افغانستان کورنی مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بیا غیزي دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورنی بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هیواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغیز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، مخکې لدې چې د ازادۍ رادیو مجله درته خبره کړو، د دې خبري ساعت وروستی راپور اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندواري او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللې. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان ورسوي، وایي روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه و. د جوزجان ولایت د مګلجی ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شهره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو، ومو نه سوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنه کاکای ما وخت ولادت فشارشان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات وکړه، نتیجه نه ده دز ده
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی وو. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نکړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نه خوندیتوب او روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د دې مور حامله کېدل یا د مور امیندواري هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنا چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډیره زیاته مهمه ده. حتی چې څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډیره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک.
انګرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داخلي هایزلر یادغونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړې زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لیکستونز مننده او چوکاټ هم فرق
شیر لرو.
ستوري دې ړاندې شي چې اتړن وهې تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستاخې ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
زه خوب پورته کوم د دوی د حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي.
د افغانۍ او افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګرید فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بوند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانۍ په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. یوشمیر کسانو حضوری او یوشمیر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. داخلي هایسلر د زده کړو په اړه غونډه ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپل وینا کې اشاره وکړه او ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلا حوادونو که پا امریکا که با داتلا حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او څه رقم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړې کړې دي.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمي ورسته اخلي هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندی، یوهان ګالتونګ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په حق له خبرې کړې و، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلی آثار او یاد دغه شخصیتونو په حق له آثار ژباړلې دي.
د افغاني مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره دغه آثار د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه په دیاړه بنور لدوی څخه وور.
انګرید فان هایزلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغه په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له د پښتو ادبیاتو او باچاخان او عدم تشدد په حق له انګلیسی څخه په آلمانی تا وژباړل. ما به دې ته د انګلیسی کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپل یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه بیا به ما ته راولیږه. ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوه، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوه په خپل مودي او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپېدل.
د آغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش بارل دی، همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی و که دا اروپا کی و او که دا پا نور و هوادونو کی و دی سول و عدم تشدد بلا بیل کتابونه جبارل دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. زه پخا 15 کال رئیس دی یو چا پلتا که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو هیڅ نه پیژندله. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیره علاقه پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغی نه وروسته د باچا خان سره ډیر علاقه پیدا کرد، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا بنو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په حق له دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ول وستل ویش باړل د غنی خان سره شو چې دای زوی دی د دی غنی خان په حق لدی یو کتاب ولیک خپل راجا مکی او د دې شیرونه مو چاپ کړ. د همداست شان دی رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا وژبارل شا د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوی ده. او همداشان ځنې تاریخی کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه، او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انزور صاحب ځنې نکلونه، او همداسې تاریخی کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه ما دې ته خودلې و، خو د انګرید فون هایزلر پښتو نو زده، هغه چې ژباړه کړې دي هغه راسند پښتو نه دي کړې. په دې اخرو وختونو کې هغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ، او د دوی انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا. هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه موویل، اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکې کې دې ته اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله، مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نه و پرتله کړي، انګلیسي او اصل پښتو، چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي.
او موږ دا کړي دي، پرتله کړي دي، او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څه لیکوالان راغلي دي، هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخکې د باچا خان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ دې تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو، تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلې و، د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل دي، چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دي او دا ویلی دي چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان دی یوی ژبه نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړ چې دموږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیت چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي. نو ما و دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري، ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی توگا مو بی بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی پارا بی ایدیت کن.
ڈاکٹر سے بردک، تاسو رستای سل
میرمن هایسلر کله لیدلی و یعنی تر مرد مخکم څومره وخت مخکې لیدلی و؟
په 2023 کال کې یعنی پر اوسه کال مو میرمن هایسلر دوه واره دلته د مخ کو او دفتر ته راغلی و دلته د مخ سره ما په کور کې یو هفته اوسیدله. یو واره دوام واره څلور ورځې و لومړی ځل چې پر اوسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتی وه چې دیدی د همدغه د شلو نه زیات که فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله. هغې ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علوم اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلوده د افغانستان کلتوری و د ټولنې د افغانیک د خوانه. او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاینلیک ورکړ شو او دلته موږ هم کار وکړ په بیلابیلو کتابونو د دې پور کتابونو او هم ډیر ښه وخت تیر کړو. دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم. زوی یې راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
دی پیژنګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلود او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتېده. او همداشان دې د ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچاخان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و. او دی غوښتل هم چې د باچاخان په معرفي کولو، یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی. هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلی و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د سړي رړې مجلې په دې کانه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واورې چنی وی ټکنالوژي په ترجمه څه اخیستې کړی دي. خو لوی خبرتیا ورسته غزل لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د سش کال د جنې شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکو کامل اساسي یو غزل د دوی په شخ.
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شي تلبا پټو خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تریو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تریو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی وهم چیم نیم
مس زلون تریو سمندر خاورو لاندې شوی دی، هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم، دکی شوی کاسی د صبر زما د زړه لسرو وینو، بیا وطن ناره کړی های ایوبا تر تا کم نیم، لبی مخخی پسوی ساس تڑی اروا ویل، شو مها قویر چی نور پزلونو کی دز غم نیم، ستا پا یاد دا بلی دیوی سپین رنا سپین لا، ندیکرم بیلتون بدلا سباغ ایرم نیم، ستوری دیراندشی چی اتن وحی ترنی میش پی، مخ دی تور سپوگمی چی با خبر ستا پا غم نیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپنوم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژ د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغ وخت نه عمیق لیوانتوب ته تللی. عمیق لیوانتوب څخه دا ده چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني، نور انسانان نه ویني، واقعي انسانان نه ویني. بیا هغه پیریان کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره، د خپلې ټولنې کې د یو موقف ترلاسه کولو دپاره. هغه غواړي چې د افغان نارینه، البته ټول افغان انسان نه، د افغان نارینه په هکله تحقیق وکړي چې د ځان په هکله، د چاپیریال په هکله، چې په هکله ټولنې او بیروح شیانو ژوند شیانو دا ټول پکې راځي، د چاپیریال په هکله او د خدای او دین په هکله څه فکر کوي. هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي، هم د دنه دا بیا راټولوي خپل تحقیق کې ځای په ځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی، دی غواړي چې دا بچیان غېږ کې ونیسي، خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي. هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي، د لاس پرې لګولی نه شي، مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي. هغوی دا ټچ کولی شي، دی نه شي دی په هغوی لاس لګولی نه شي، هغوی په دې لاس لګولی شي. خو دی حیران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي، خپله مینه پرې باندې ولګ مصرف کړي. نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه، یو څو صفحې وروسته دی دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې دی بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشتول ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلیکوال شغله عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړه د معلومات لازدي رړي مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
د ژباړې په اړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او پروسه ښکاله کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغله سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زموږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زموږ په ژبه کې نشته. او که سره ته ټرمینالوژي د
د تخنیکی وسایل او زمون په ژبه کې نشته. په تاسو مثال د یو ستوګ چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډیره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې یو شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک ژباړه کې یو سره مخامخ کیږي هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږو چې دا بله ستونزه ده. او بله ستونزه دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصطلاحات نه لرو هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبه ته په نوو شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب تاسو تخنیکی اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه. د جملو جوړښت کرا شو فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمې نه دي خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي ماتوي لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کیږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه ودیږي. خو زه کوشش پدې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهوم نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم. ځکه که وګدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او هم مفهوم سم نشي فاده کولای.
که چېرته د ترکی برخه ترشتو د ترکی او د پښتو ترمنس ستونزې پڅ کړي.
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د اری ژبه د کورنۍ نه نه ده. اکثریت د فلم جوړښت کې ډیر فرق کوي. مثلا نو اکثریت خبره په فایل او مفعول شکل سره کوي. مثلا کوم وایو چې یو سره د ترازی چای سکي هغه د سی وای چې چای سکون کوي انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه دقیقا هغه باید ډیره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډیر متفاوت دی. او بله متفاوت ځانګړنه دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مک او مک دي. مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډیر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو لیکن که چیرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډیره اسانه دی ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي یو خو کلمات اوږد دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې ترڅنګ دغه الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جمله اوږدې وي او سیلابونه اوږدې دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو هم تواریخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې دا دی وصل دی دقیقا اما خبره کړه جوړښت راشي ترکی ژبه سره موږ ډېر د کلماتو راشدار شلرو اما غیر پښتو ژبه کې نه ده یعنی ډېره تر ډېره د ژبه کې ده هغه
زما مطلب دا و چې دغه ټکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي
دقیقا دا کولای شي مګر د ټکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم کله چې موږ له ای آی استفاده کوو انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیواله ژبه ته چې ډېر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډېر ته بیا ضرورت لري ډېر ته ضرورت لري
اما ترکی څنګه سیلانی سره
ترکی خدا تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی زه نه پېنم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته واره
دی ای آی له کومه څخه استفاده کوم د ای آی له کومه
چې به څنګه اکثرا استفاده کوم لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانی په برخه کې نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم نو هغه به مختلفه برخه ځان ته لري چې دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوو شکل سره عیاروم فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني په دغه برخه کې
تاسو په د مرکه په پیل کې ټکنالوژي ته اشاره وکړه تخنیک او پر اخیر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټکنالوژي څه وړاندوینه کوي چې دا ټکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه اي اي چې څنګه روان دي د ژباړې بهیر ډېر آسان نه کې په نړۍ کې او ډېر به ساده نه کې
خاله شي ورز کله فکر کوم چې دا اي اي پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي دا سی او ورځ براشي چې د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ او ممکن دا سی ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډیر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینې ژبو کې حتی ای آی ډیر ښه کار کوي ډیر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت دي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبه چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژي په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خواري ژبه دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبه ته کار کیږي په آی کې ډیر ښه استفاده کېدلی شي
له شغلي سیلاني مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو د لګول شویو بندیزونو په خبرګون سندري پللې دي او خپل شخي اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغه سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زګ خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره زکه چې رښتیا هم اوس خطر تیارو ته پاتې دي د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي هغه لا څه کوي چې اوس خونو دوی د شوزو आवाज د شوزو مخ هغه هم عورت بولی نو ډیر د تعصب خبره ده
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندری وای دي د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. موړی وای د هغو لاسلولو حڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبب و. خو له لاس ولاړل نه یوازې دا، بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمن خپل هویت له لاس ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړی چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر پخوانی فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ چې افغانه خځه، افغانه پیغله لکارو لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بندي دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لاري خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندی 1300 الو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان و ازادي رډو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهی لکړي دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی او فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برما تنها یک
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
اساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بي برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبان حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د د اگست په شلمه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبان حکومت هم همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي، او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنی کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې ساه ایډیالوژیو، انګیرنو، باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوي. هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله، او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدي